السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساعت خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې د بیگانۍ چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکیان وژلي او څلور تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو وړه مسافر وړونکي موټر کې شوې ده. دا په کابل کې په روانه اونۍ کې دوهم برید دی چې د داعش خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي سیمه کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت یې د څلوېښتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې درې لکه او شل زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حل کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزه کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 30,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا سل تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او درېمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې د کابل د بیگانۍ چاودنې جزئیات ترکو. په یو مرکه کې به دا پوښتنه وڅېړو چې آیا طالبان د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي؟
طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اوپراتیفي، رواني، اقتصادي امنیت ټینګ کړي.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یوه قومندان کورنۍ او خپلوان وایي دا قومندان له شاوخوا یو کال راهیسې په افغانستان کې ترای تم دی.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په اړه یو خبر ترلاسه کړو. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ.
په نورو راپورونو کې د ایران د پارلمان د مشر هغه څرګندونې څېړو چې وایي په دې هېواد کې د وروستۍ چاودنې ریښې په افغانستان کې وې.
دا چې ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران پر ایکس شبکې لیکلی چې په الوهیلو سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش بیا ادعا کوي چې دوی د کابل د شپاړسمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د پلچرخي زندان په یو موټر کې په بمي چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د موضوع نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو د نه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څانګې په دشت برچی کې د شنبه د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې په ترڅ کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي غړوې د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. د شتبرچی په زلونو د داعش خراسان څانګې د بریدونو هدف ګرځېدلې. دغه ډلې پر ښوونځیو، روغتونو او جماعتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتي سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبه د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لکتر لګه 15 کسان مړه او ټپیان دي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. یونما په ملکی وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډېر زیات دی چې ګواښونه او تروریستي عملیات د داعش او نور تروریستي ډلو خوا نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کوم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته او ولس ته ورکوي د امنیت د ټینګښت په هکله باندې په هغې کې مطلقا پاتې راغلي دي، او دا په دوو کلو په تېرېدو سره عملا ثابته شوه. سره دې چې دوی د ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، اته دوی خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څېر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې. د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري وایي چې طالبان د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواري د خبرو یو برخه مو په راپور کې واورېده. خو نوموړي پخواني جنرال له ازادۍ راډیو سره په بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حملې نشي مهارولی. له ښاغلي شینواري سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه دا ترې کړې ده چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سمه پاملرنه ورته کوي کنه.
د هر هیواد پلازمینې امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه ده. ولې تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي؟ کم فزیکي فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولې د پوځي ډلو دپاره، د تورستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټکپوړي چارواکي چې دي، هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابه دي په دې چې مشران یې په حیش و عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کوو هغه یې پرېښي دي.
په 2024 کال کې کابل تر دې دمه د 214 شاهد دی په یوه اونۍ کې. طالبان خو د امنیت د ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو چاودنو په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه ده، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، موږ د مسلکي لحاظه، تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکی، اوپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولی هغه امنیت چې پاتې هو هغه تقریبا د جمهوریت وخت هغه امنیت و چې دوی شو کولای په یو څه موده آسوده توګه باندې هماغه امنیت ته دوام وکړي، او بل په جمهوریت په وخت کې د امنیت اصلي ویجاړونکي خپله طالبانو او نورې تروریستي ډلې وي. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولای هغه کم فزیکي، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې برخه کې دو لازم ظرفیتونه نه دي.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغه سي چاودنو مسولیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فني او مسلکي شبکه ده، تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کوم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیړول باندې وڅېړي، او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو په بنسټ باندې رامنځته کیږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبانو ته نه بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونه شي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم ده دا روان اوسېږي. باعث د دې کیږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هیوادونه او هم د نړۍ نورو هیوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2024 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستې میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوی. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
یګانه نانوار خانم خودم بودم،
زه په خپل کور کې یوازینی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنی ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه ورځ حیران یم چې څه وکړم. ډیر غریب او لستونځو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت بار سپری میکنه.
عبیدا چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خوند مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نه می تانم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سره رایمونې.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بې دندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. وچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یو قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګري وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور و، د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور دی، د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2023 کال کې د شاوخوا 15 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوی او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفوا د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ په خبرو کې ویل چې ل یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادرکه شو. د هغه په خبره دوی د مخدره موادو یوه ډله قاچاقبر ونیول او هغوی منلی چې محمد شریفوف یې نیولی و، خو د هغه د مړي او ژوندي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د دوو سرچینو چې یوه یې په ختلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بله یې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې ده وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکېدو خبر دي. دغې سرچینې زیاته کړې له هغه وخته چې د مهدي ارسلان نوم په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکېدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او شاوخوا 10 کال عمر لري. تاجکستانی چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف د انصار الله جنګیالي د دغه هیواد له پولو څخه بل ځای ته وړي.
تاجکستانی چارواکو لدی مخکی ویلی وو د دغه منګر زول شوی ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالي په افغانستان کې دي چې ډیری د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سر بیره د نورو اکثرو بهرنیو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تیر بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شو چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ راګل آزادې رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو په مو کړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته اجمل اند چمتو کړي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړي. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسې چې د پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو د غلطه د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د افارین افیرس په وینا په دې لړ کې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450 زره افغانان به چې ډېرې د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې له دې هیواد څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 450 زره افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزته توګه دوام لري. کله سګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستوي ونه یو کې آزادې راډیو ته ویل چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاته شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسناد او افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافات سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته پام وکړي. پاکستانی چارواکو په ورستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا دا وی ردوي او وایي افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. د ای اس پی ان کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوب په اړه لیکنه کړي چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبرورۍ په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
د ازادې رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو تحلیلي راپور چې وروستای راپور دی لرو. که څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چیرته پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت دی چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. محمد باقر قالیباف د سرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره کتنه کې کړي او دواړو لورو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او د حالت د خزو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغیزې کولای شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډلهیې په افغانستان کې ځپلې ده او هم دا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه دی او دا اوس په سیمه کې ډېر هیوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو ولیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان نجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدې چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلي شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې ترورستي ډلې نه دي، دا نړیوالې ترورستي ډلې دي. دو د نړۍ په سطحه باندې فعاله دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي په کې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو لپاره په خپلو هیوادونو کې د دونه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوه باخبره سرچینو په حواله لیکلی وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله یې ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په اومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤول یو تاجکستانی تبا بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 14 افغانانو په ګډون یو نوي تنه پکې ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالې څخه تا پیغام درته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه او ټولو ملګرو څخه دا هیله کوم، ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کار مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی، نو مور وارد حکومت سمو سره مرستو په سلام.
د کندهار د ولایت شپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ دلته ډاکټران چې دي، که د کلینیک دي که شخصي ډاکټران دي، بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک دوا او په نمانو پوي کېږي، د دوا او په نمانو پوي او متکی انګلیش از دی، هغه دوا خانه راستري، هغه ډاکټر صاحب یې، هغه ولایلی چې مریض ورسي مرض یوې دی بل مرض دوا ورکی پی پی جن، هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي، خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده محترمو، باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاته را لګلی وای او دلته د ډاکټران چې انتحامونه اخیستی وای.
موږ په یمن کې زندان یو، درې نفر افغانان یو. ازادي راډیو د یو مرسته را سره وکړي، دا موږ گزارش کوم، گزارش هم که پورته کړو، گزارش جوړ بکو که تاسو خوښی. موږ درې نفر افغانان په یمن کې زندان یو، یو کال کې دلې یو بې سرنوشت، هیڅوک هم په درد نه خوري. دغه د ریاض سفارت د پیام ورکوو، هغه پیام ته جواب نه ورکوي. یو میاست درې میاست درې هفته بعد یو پیام دې موږ جواب وکړو چې دولت خبر سم مقدم ته پریشان سرګردانه یو.